سلام په افغانستان کې د سهار ته بجې شپې زه سفیو الله ستانه ځایمو دغه خبری پروګرام ته خراغ لاست ویم
فایل په خبرونو باندې وکړو د کاناډا د کډوالو او مهاجرت اداره وایي 315 نور افغانان پناه غوښتونکي کاناډا ته رسیدلي دي ادارې پرون همدارزو ویل د افغانان له پاکستان څخه کاناډا ته ولېږدول شول کاناډا له دې مخکې هم له پاکستان او تاجکستان څخه په الوتکو کې سلګونه افغان پناه غوښتونکي خپل هیواد ته لېږدولې دي د همګړۍ په کاناډا کې نږدې 15 افغانان مشت شوی دی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف وایي د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې 114,000 بېوزلو ښځو ته مالی مرسته رسولې ده. یونیسف پرون پر خپله ټویټر پاڼه کلي چې دا نغده مرسته به چې بریتانیا ورسپارلې وه د ښځو پر ژوند مهم اغیز ولري. یونیسف غواړي په روان ژمي کې له 10,000 نورو کورنیو سره ژمنۍ مرستې وکړي. دغه پروګرام لپاره 50 میلیون ډالره بودیجه په پام کې نیول شوې ده. نړیوالو مؤسسو خبرداری ورکړی چې را روان ژمی به د بېوزلو افغانانو لپاره له کړاوونو ډک وي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری وایي د پکتیکا ولایت د بارمل ولسوالۍ د زلزله ځپلو لپاره 1000 کورونه جوړ کړي دي. د کمشنری پرون اعلان وکړ دا کورونه به چې د زلزلې په وړاندې مقاومت لري مخکې تر دې چې د ژمي واوري او د لرې پرتو سیمو لارې بندې شي هغو کسانو ته وسپاري چې کورونه یې د سږکال د دوبي په زلزله کې ویجاړ شوي دي. د سرطان د میاشتې په شدیده زلزله کې په پکتیکا او خوست ولایتونو کې تر 1000 ډیر کسان مړه او زرګونه کورونه ویجاړ شول. د اوکراین د قواو عمومي قومندان والری زالوژینی وایي د سکال د فبروري له 23 څخه اوکراینی دفاع کوونکو د روسیې د هغو الوتکو چې د افغانستان په 10 کلنه جګړه کې بایللې وې دوه برابرې ویشتي او غورځولې دي. زالوژینی پرون په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي د افغانستان په 10 کلنه جګړه کې د روسیې 113 الوتکې نسکورې شوې وې خو د اوکراین په جګړه کې تر اوسه پورې 298 الوتکې لویدلې. د په وینا پر اوکراین د روسیې یرغل هماغس شرمون کیدای چې پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد یرغل وو. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو د عمومي قماندان په باور پر اوکراین د روسیې په یرغل به روسیه تباه کړي. او د کرکټ د نړیوال جام په دوام نن د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له کوربه استرالیا سره مخ کیږي. د افغانستان او استرالیا لوبه د اډلید په اوال سټډیوم کې ده چې د افغانستان په وخت به د غرمې په 12:30 وي. ترڅنګ آیرلند او نیوزیلند هم لوبه لري چې دا به بیا په 8:30 پیلېږي. افغانستان تیرسه شنبه له سریلانکا سره لوبه په 6 وکټو توپیر باندې وبایلله. افغانستان تر هغې مخکې په انګلستان هم لوبه بایللې وه او دوه نورې لوبې د آیرلند او نیوزیلند په وړاندې د باران له امله لغوه شوې وې. خبرونه مو اوریدل په تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلشه. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي د 2021 کال له اگست راهیسې 1,00,000 افغانان وزګار شوي دي.
موږ هغه مرستندوی ادارو ته دغه وینا کوو چې کم کارتونه دی ورکړي دي ورته ویلې دي چې موږ ته سره شخصي مرسته کوو او بیا مو کومک تر سره کوو.
د راپورونو له مخې په کندهار کې یو بل ډلهیز قبر هم موندل شوی دی. نن د کرکټ په نړیوال شلو ورځ جام کې د افغانستان وروستۍ لوبه ده. د کرکټ د ملي ټیم یو روزونکی رئیس احمدزی وایي
یو ډېره ښه موقع دی موږ د لوبغاړو لپاره چې هغه خپل استعداد دلته وښيي او د استرالیا موږ یو مضبوط ټیم خلاف باندې د موږ لوبډلې یو ښه لوبه وکړي.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په نیمایي ولایتو کې نن د واورو بارانو او سیلونو وړاندوینه کړې. طالب چارواکي وایي آمادګي لري.
ټولې لویې لارې د هیواد د ترافیکو پر مخ خلاصې دي او موږ د ټولګټو وزارت بشپړ چمتووالی مخکې د ژمي تر رسیدو د لارې په اړه باندې موږ پوره چمتووالی لرو.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم خراغلاست تر توایم را بشو. اول مطلب ته د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي چې په افغانستان کې له 2021 کال اگست راهیسې 1,00,000 افغانانو خپل دندې له لاسه ورکړې دي. د سره صلیب نړیواله کمیټې همدارنګه په افغانستان کې د ژمي په درشل کې د خلکو وزګاري او ناوړه اقتصادي حالت ته په کتو ویلي چې له کړاو ډک ژمی به په مخ کې ولري. په دې اړه پام وکړئ یو ریپورټ ته.
د سره صلیب نړیواله کمیټه وايي په چیرو څباندې 14 میاشتو کې شاوخوا ولکه افغانان وزګاره شوی دي. د دې کمیټې پر اساس د لکونو خلکو له بیروزګاره کېدو او د اقتصادي وضعیت خرابېدو له کبله اوس په سلو کې نیوي افغانان د ورځې تر $2 لږ عاید لري. د سره صلیب د نړیوالو کمیټې د راپور لمخې یتیم ماشومان او کونډې تر ټولو له بد وضعیت سره مخامخ دي، په دې ډول چې اکثره د ورځې د یو وخت ډوډۍ هم نشي موندلی. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف وایي د افغانستان په بیلو بیلو سیمو کې 114,000 بې وسلو ښځو ته مالی مرسته رسولې او په پام کې لري چې 10,000 نورو ته هم ژمنې مرسته ورکړي. تر دې وړاندې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ یا UNHCR ویلي و چې سږ کال په افغانستان کې له څه باندې 4.6 میلیون افغانانو سره د پیسو مرسته کړې ده. خو له دې سره سره ډیر افغانان د مرستو د نه رسیدو یا کموالي شکایت کوي. د ازادي راډیو په پیغام ثبتونکو ماشين کې هر ورځ دا ډول پیغامونه ثبت کیږي.
موږ وهغه مرستندوی ادارو ته دغه وینا کوو چې کم کارتونه دی ورکړي دي او ورته ویل دي چې موږ ته سره شخصي مرسته کوو او بیا مو کومک تر سره کوو. خو ته اوس پورې تقریبا دا 15 میاشته چې نه بیا موږ ته زنګ والی دی او نه بیا زموږ سره رابطه کړې ده. نو متاسفانه موږ دا غوښتنه لرو کچیرې دغه سلسله جاری باید شمیره دې موږ ته رایاده کړي او یادې مرتزنګوي.
نړیوالې مرستندوی مؤسسې تاییدوي چې د بیوزلو او مرستو ته د اړو کسانو شمیر زیات دی. په دغه مؤسسو کې یو هم د ملګرو ملتو د کرنی او خړو پروګرام دی چې وایي د هغو کسانو چې مرستو ته اړتیا لري شمیر خورا زیات دی. د سره صلیب د شمیرو پر اساس 40 میلیونه افغانان بدن ته د لازمو خوراکي موادو لترلاسه کولو به برخې دي او 40 میلیونه بشري مرستو ته سخت اړ دي. د نړیوال کمیټه خبرداري ورکوي چې د بحران له سختي دو سره به میلیونونه افغانان له لا شدید فقر سره مخامخ شي، تر دې حده چې ډیری به د لوږې له کبله په ډیرانونو د غورځول شویو خوراکي موادو خوړلو ته مجبور شي.
جوان
ازادي خزینه پر اجازه نور کې چې دوت بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په سمګه کې نو
ازادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
د پاکستان صدر اعظم شاهباز شریف چین ته د خپل دورځنی سفر په مال د چین د ولسمشر شي جن پینګ سره د خپل منځي چارو په ګډون د افغانستان په مسایلو هم خبرې کړي. د نومبر په 2 نیټه په خبرو کې د دواړو مشرانو ومنل چې یو سولیز او باثبات افغانستان به سیمه ایز امنیت او اقتصادي پرمختګ ته وده ورکړي. دوی موافقه کړي چې کابل ته د سی پیک غزول به د سیمه ایز تړون لپاره اخیستل شوي ګامونه پیاوړي کړي. شاهین بنیرایو نور جزئیات.
چین پاکستان ته ډاډ ورکړی چې د هیواد پایداره اقتصادي او ستراتیژیکو پروژو کې به خپل ملاتړ له دوام ورکړي او د چین پاکستان اقتصادي دهلیز یا سی پیک د پروژو د غزولو کار به پر مخ یوسي. د پاکستان د وزیر اعظم له دفتره په خبر شوی یو بیان کې ویل شوی چې وزیر اعظم شاهباز شریف د نومبر په 2 نیټه په بیجینګ کې د چینایي ولسمشر شي جین پینګ سره ولیدل او د هغه سره د خپل منځي چارو په ګډون افغانستان کې د امنیت او کابل ته د سی پیک د پروژو په غزولو هم خبرې وکړې. په داسې حال کې چې په افغانستان د طالبانو د واکمنۍ وروسته اقتصادي وضع خراب ده او په سیمه کې د بدمنې پیښو کاروباري هلې ځلې اغیزمنې کړې دي، افغانستان ته د سی پیک د پروژو غزول څومره امکان لري؟ په دغه اړه خبریال او د چین د چارو پو ریډ ستانډش بیگا مشال ریډیو ته وویل چې افغانستان ته د سی پیک د پروژو د غزولو خبره نوې نه ده او د تیر سمودینه د بحثونه روان دي، خو چین لا تر اوسه په افغانستان کې د لوی کچ سرمایه کاری ته زړه نه دی ښه کړی. نوموړی زیاتوي
It's still quite tough for me to see that it's
دا لهم زما لپاره اسانه نه ده چې وګورم چې افغانستان ته د سی پیک د غزولو کار په مخ روان دي او بیا په سیمه کې د امنیت وضع په دې ورستیو کلونو کې د چینایانو لپاره یو لوی اندېښنه ده. په تیرو څو لسیزو کې افغانستان د سیمې د ټولو خلکو په ذهنونو کې یو مهمه مسله وه، خو زما په فکر په دې وروستیو کې په پاکستان کې په چینایي وګړو او پروژو بریدونه د تیرو وختونو پرتلا په چین کې لا ډیره ناخوالي په ګوته کوي. دا اوس د چین لپاره لوی هدف دی. د پروژې د اقتصادي سطح پرته امنیت یو لویه مسله ده چې چین پرې په رښتیا خبرو ته لیواله دی. د امنیتی او سیمه ایزو چارو د پوهانو په وینا افغانستان د مرکزی آسیا هیوادونو ته د چینایي مصنوعاتو د رسولو لپاره یو مهمه لار ده، خو دلته د لسیزو راهیسې روانې جګړې او بېقرارۍ د چین لخوا د بیلابیلو سیمو د تړلو پروژه د ننګونو سره مخ کړې ده.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د راپورونو لمخې په کندهار کې یو بل ډلیز قبر موندل شوی دی. د کندهار د دامان ولسوالۍ اوسیدونکي وایي دا قبر د یوې غونډۍ د کیندنې په مال په تصادفي ډول کشف شو. که څه هم طالب چارواکي دا کوي چې دا کسان د تېر حکومت په مال وژل شوي، خو ځایي اوسیدونکي وایي لا څرګنده نه ده چې دا کسان څوک دي او کله وژل شوي. تفصیل له اسمت ساروان اورو.
په کندهار کې طالب چارواکي او ځایي اوسیدونکي وایي چې دغه ولایت په دامان ولسوالۍ کې یو ډلیز قبر موندل شوی دی. دا په ورستیو ونیو کې دوهم ډلیز قبر دی چې په کندهار ولایت کې موندل کیږي. تر دې وړاندې په 13 سپتمبر میاشت کې په سپین بولدک ولسوالۍ کې یو ډلیز قبر موندل شوی و. د دامان د علیزو د کلي یو اوسیدونکی چې د امنیتي اندیښنو له کبله نه غوښتل نوم یې څرګند شي، تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې دا قبر د دامان ولسوالۍ په علیزو کلي کې موندل شوی دی. په کندهار کې طالب چارواکي هم وایي چې په علیزو کې خلکو له یوې غونډۍ خبره وړله چې ډلهیز قبر یې ومونده. د طالبانو د حکومت د کندهار د والی ویندوی حاجی زید ادعا کوي چې دا کسان د تېر حکومت په مهال وژل شوي دي.
د مسلسل جسدونو د پیدا کولو په جریان کې پرون ورځ یو ځل بیا د کندهار په دامان ولسوالۍ کې د علیزو او بشر کلي ترمنځ په یو غونډۍ کې د 15 تنو هډونو موندل شوی چې لورایل د کېده چې په ډېر وحشت او ظلم سره په شهادت رسیدل. ورسته د یوې غونډۍ په بغل کې شخصي وي چې یاد ادعا د سیمو خلکو هم تایید کړی چې دلته ډېر نور وحشتونه هم شوي. ټول افغانستان او خصوصا کندهار کې د ورکو ظلمو او ډلهیزو قبرونو موندنه یو عادي خبره ده. کندهار په ګڼو سیمو کې موندل شوی او دا د نور هم هر ورځ پیدا کیږي چې دا د تیرې سوي تورې او جابیرې دورې پاتې شونې دي.
خو د علیزو یو اوسیدونکی چې غواړي نوم یې وانخیستل شي وایي چې دا څرګنده نه ده چې دا کسان کله وشل شوي دي. تر اوسه پورې د موندل شویو جسدونو چې یوازې هډوکي پاتې دي هویت نه دی معلوم.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اوس هم د کرکټ مینوالو ته. د افغانستان او د استرالیا د کرکټ ملي ټیمونه نن په نړیوال جام کې سره لوبيږي. دا په ګروپي دور کې د الف ګروپ ورسته لوبه ده چې د کوربه استرالیا او د افغانستان ترمنځ به تر سره شي. د افغانستان لپاره د دې لوبې ګټل او بایلل مهمه نه دي، ځکه وار له مخې له پرمختګه پاتې شوې دوه لوبې بایللې او دوه لوبې د باران په وجه لغوه شوي. خو که استرالیا دا لوبه ونه ګټي نو سیمی فاینل ته د ورتلو چانس به کم وي. په دې اړه اسمت ساروان رپورټ جوړ کړی.
د کرکټ نړیوال شل اوره جام سیالیو په دوام کې نن افغانستان له استرالیا او آیرلند له نیوزیلند سره مخامخ کیږي. لومړی مسابقه د آیرلند او نیوزیلند ترمنځ د افغانستان په وخت د سهار په 8:30 بجې پیل شي. حاضر دمه نیوزیلند د منډو د اوسط د لوړوالي په خاطر د لومړی ګروپ د جدول په سر کې دی، خو امتیازونه له انګلستان او استرالیا سره برابر دي. له همدې کبله نننۍ مسابقه ورته زیاته مهمه ده. لبل خو آیرلند چې 3 امتیازونه لري د بری په صورت کې امتیازونه له درو نورو ټیمونو سره برابر شي. د افغانستان او استرالیا لوبډلې به په اډیلاید لوبغالي کې تر غرمې وروسته په 12:30 بجې له یو بل سره مخامخ شي. د دې سیالۍ په اړه د افغانستان د کرکټ بورډ ویندوی فرید هوتک ازادي رادیو ته وویل،
ټاکل شوې نن افغان کرکټ ملي لوبډله د نړیوال جام سیالیو په لړ کې خپل لوبه د استرالیا هیواد پر وړاندې ترسره کړي. د ویل د افغان کرکټ ملي لوبډلې د غسیالې لپاره پا پورا چمتووالی نیولای تمه کیږي چې د افغانستان لپاره به خیل اسراونه ولري.
افغانستان دوی سیالی بایللی او دوی د باران لقبل لغوه شوی دی، خو استرالیا چې د سیالیو کوربه هیواد دی دوی ګټلی او یو بایللی ده. استرالیا به بل پړاو ته د وتلو لپاره په ډیر توپیر د افغانستان ګټلو ته اړتیا لري. پرون په دوهم ګروپ کې پاکستان جنوبی افریقا ته په درې دېرش منډو ماتې ورکړه. پاکستان یو سلو پنځه اتیا منډې کړې وې چې نسبتا لوړ هدف و، خو د جنوبی افریقا د بیټنګ په مهال باران وورید او د اوورونو شمیر څوارلس ته راټیټ شو.
و هم اوریدل چې نن استرالیا او افغانستان سره لوبه لري. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې مرستیال روزونکی رئیس احمدزی د استرالیا په وړاندې د افغانستان نننۍ سیالۍ ته خوشبینه دی. د ښاغلي احمدزی په خبره په دې سیالیو کې به د استرالیا ټیم زیات فشار احساسوي، ځکه چې نیمه پای لوبې ته د وتلو لپاره به هڅه کوي چې مسابقه په لوی توپیر وګټي. ښاغلي احمدزی سره عصمت ساروان مرکه کړې ده.
نننۍ لوبه چې له استرالیا هیواد سره ده، یو د افغانستان د کرکټ لومړۍ شلوریزه لوبه ده له استرالیا سره په استرالیا کې. نو دا د موږ د لوبغاړو لپاره، د موږ د کرکټ لپاره یو ډېر ښه خبر ده. دا ښه خبره ده چې په دغه جامع جهاني کې موږ ته دغه موقع په لاس باندې راغله چې استرالیا څو بدبختانه چې در دې نمبر کې د موږ لوبې چې په دغه جامع جهاني کې ویل نیوزیلند او آیرلند سره د باران له وجې نه ونشولې. نو یو ډېره ښه موقع ده موږ د لوبغاړو لپاره چې هغه خپل استعداد دلته وښيي او د استرالیا مغوندي یو مضبوط ټیم خلاف باندې د موږ لوبډلې یو ښه لوبه وکړي.
اما زه سب د سیمالي میږي چې افغانستان خو هڅه هم له تورنمنټه وتلې ده، د استرالیا لپاره چې امتیازونه له دوه نورو ټیمونو سره برابر دي، دا مسابقه څومره مهمه ده او څومره د دوی لپاره له فشار ډکه وي؟
استرالیا به خامخا د کوشش کوي، څومره کوشش چې موږ کوو نو تر موږ نه به دوی ډیر کوشش کوي، ځکه چې افغانستان ټیم باندې دومره پریشر بنې دي موږ لپاره ګټل به ډیر خورا یو ښه مثبت انرژي د موږ لوبډلې ته راکړي. خو استرالیا دې لپاره کوشش کوي چې مخکې ځان په دغه ټورنمنټ کې ځان پاتې کړي، نو کوشش به دوی کوي چې د افغانستان په خلاف باندې دوی یو ښه کرکټ وکړي، تیز کرکټ وکړي، یا د زیاتو منډو کوشش وکړي. نو دغه یو پایده موږ ته راکولی شي په تیز کرکټ کې، کله موږ ولرله ښه بال موږ ته وکړو نو استرالیا د ګرولسن د افغانستان په نسبت باندې په استرالیا باندې به ډیر فشار وي.
دا دی روان 2022م نړیوال شلو وره جام د لومړي پړاو روستي مسابقه دی. څه درته معلومی شي له دغه مسابقو چې تر اوسه شوې دي او نتیجه تاسو ویني، کوم ټیمونه فکر کوي چې بل پړاو یعنی مپایلو بوته د وټولو زیات چانس لري؟
بیا هم د سیسنات یو دوا ټیمونه بد سی وی چې پکې کوم یو بوزي خدما پان باندې هند ټیم چې دا سیم فائنل ته وتلې ده، او دغه سی ورسره د جنوبي افریقا د سویلي افریقا چانس ډیر ده چې نیما پهلو به ته ځانو باسي. په بل ګروپ کې بیا د نیوزیلند او د انګلستان چانس زیات ده چې نیما پهلو به ته ځانو باسي.
هر بلې لوبي په شان په کرکټ کې هم ډېره ګرانه ده چې څوک اټکل وکړي شي، خو بیا هم له مسابقو څخه ناسم معلومي شي. تاسو خپل اټکل سره چې کومه لوبډله به اتلولي خپل کړی پایلو به وګټي؟
د خپلې تجربې نه په لحاظ باندې ویلې سمه دغه د ټیمونو د جوړښت په لحاظ باندې پایلو به بیا هم البته د ما شخصي نظر ده د هند د انګلستان د لوبډلې په ترمنځ به کېږي، په شرط دی چې دغه دواړه لوبډلې په سیمی فائنل کې که یو بل سره مخامخ نشي. دغه ترکیب باندې مات نور معلومات نشته، خو دا دواړه د سی لوبډلې دي چې د ورلد کپ جام یعنی د ګټلو چانس دي دواړو ډېر زیات ده.
د کرکټ د ملي ټیم له یو روزن کې رئیس احمدزی سره مو د نننۍ مسابقې په درشل کې خبري واورېدې.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
کردم. ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د د پاکستان حکومت د تحریک انصاف دغه تور رد کړی دی چې پر عمران خان په شوی برید کې حکومتي او پوځي چارواکي ښکیل دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثنا الله د نومبر په درېمه ناوخته خبري غونډې ته وویل دوی نه یوازې دا تور ردوي بلکې تر پلاتون وړاندې د داسې بیان غندنه هم کوي. نوموړي زیاته کړه حکومت د صدر اعظم په امر د پنجاب له حکومت څخه په سمدستي توګه د دې پیښې په اړه رپورټ غوښته.
وفاقي حکومت نه پنجاب حکومت سے یہ مطالبہ بھی کیا ہے.
حکومت دے پنجاب حکومت څخه غوښتي چې د دی پی کې د شفافو پلټنې لپاره دی په سمدستي توګه لوړ پړو چارواکو په ګډون داسې ډله جوړه کړي چې په شریکه لومړی سره د دی پی کې داسې پلټنې وکړي چې رڼی وي د باور وړ وي چې ولست هر څه څرګند کړي شي. دا له هغه وروسته چې د تحریک انصاف یو مسول اسد عمر پر ټوټر په خبره کړې ویډیو کې ویل عمران خان ورته ویلي چې پر هغه د برید تر شا شهباز شریف، رانا ثنا الله او میجر جنرال فیصل دي. د پوځ لخوا تروسه د تحریک انصاف د دې تور په اړه غبرګون مخې ته نه دی راغلی. د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند پر کاروان پرون د پنجاب په وزیر آباد کې ډزې وشوې چې په نتیجه کې یو تن ووژل شو او د عمران خان په ګډون اووه تنه ټپیان شول. دې پیښې په کور دننه او بهر ګڼ غبرګونونه هم پارولي دي. د مسلم لیگ نون ډلې رهبر او پخواني صدراعظم نواز شریف، د پاکستان پیپلز ګوند مشر او د بارونی چارو وزیر بلاول بوټو زرداری او یو شمېر نورو سیاستوالو دا پیښه غندلې ده. د امریکا د بارونی چارو وزیر انتونی بلنکن په یو بیان کې ویلي په سیاست کې د تشدد ځای نشته او په کار د چټولې غاړې لزغمه کار واخلي. نوموړي ویلي امریکا د یو جمهوري او پر امنه پاکستان کلکه ملګری او له پاکستاني ولسره ولاړه ده. د سعودي عربستان د بارونی چارو وزارت هم پر ټوټر په یو بیان کې پر عمران خان د شوی برید غندنه کړې ده. په بیان کې ویل شوی چې سعودي عربستان د پاکستان د امنیت، کراري او پرمختګ په وړاندې د ټولو خطرونو په مقابل کې له دې هیواد سره ولاړ ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
یو شمېر افغان کورنۍ شکایت کوي چې پاکستانی پولیس ترې رشوت اخلي او بیا دوی ته د غیواد د ننوتلو اجازه ورکوي. بل خو پاکستان کې مشتي یو شمېر افغان کورنۍ ادعا کوي چې پاکستانی پولیس ډېری افغانان ځوروي او زنداني کوي چې ویزې ختمې شوې وي. جزئیات په دغه رپورت کې.
افغانستان کې سیاست اسپیټال نشته چې خلک په مشکلات کې مجبور دي چې پاکستان ته ځي، نو پاکستان پولیس به دې ډول ضرورت کوي بې دین پیسو چا ته اجازه نه ورکوي.
نو مشیر دل دی او د کابل ښار اوسیدونکی دی. نوموړی وایي چې د چهارشنبې په ورځ دوه ورونه د سپین بولدک له لارې پاکستان ته د درملنې په موخه تللي وو او په داسې حال کې چې له ځان سره طبي اسناد هم درلودل د پاکستان پولیسو لخوا ځورول شوي دي. نوموړي د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ورونو یې پاسپورټونه نه درلودل. پاکستاني پولیسو له هر یو څخه 15,000 پاکستاني کلدار رشوت اخیستی او وروسته هغه هیواد ته د ننوتلو اجازه ورکړې ده.
تېر ورځ ما د کورنۍ دوه غړي پاکستان ته تللي دي چې هر یو څخه 15,000 کلدار اخیستی دي. هیڅکله بدون رشوت نه اجازه نه ورکوي چې څوک پاکستان ته لاړ شي. هلته هسپتال اسناتون هم دربودله، خو چې ګرچې اسناتونه دربودله باوجود ډېر انتظار هم پاتې شوي دي. بیا پیسې ورسره اخیستی دي، بیا اجازه ورکړې ده.
دا په داسې حال کې ده چې ډیری افغانان په افغانستان کې د سمې درملنې له نکبله له کلونو راهیسې پاکستان ته د درملنې لپاره ورځي. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان چې د کډوالۍ د دوسیو د پروسې لپاره په پاکستان کې میشت دي، د دوسیو د ځنډیدلو له امله یې د ویزې موده پای ته رسېدلې ده چې له دې امله له ستونزو سره مخ دي. له دوی څخه نجیبې ازادي راډیو ته وویل
پولیس کوشش کوي هغه افغانان چې هغوی اسناد ونه لري، ویزه ونه لري، هغوی نیسي او زندان ته اچوي. کراچی شهر کې لسګونه افغانان د پولیسو لخوا په دې بهانه ونیول سو چې دوی اسناد نه لري، ویزې نه لري، جبران بیرته افغانستان ته واستول سو.
ومغوښتل چې په دې اړه د افغانانو د کورنۍ له غړو سره هم چې پاکستان ته د سفر د قانوني اسنادو د نشټون له امله او یا دا چې د اسنادو موده پای ته رسیدلې او دا مهال دغه هیواد په زندانونو کې بندیان دي خبرې وکړو، خو هیڅوک په دې اړه خبرو ته چمتو نه شول. په پاکستان کې د افغانانو د ستونزو او د پاکستاني پولیسو لخوا د بډو اخیستلو او نیول کېدو په اړه مو په پاکستان کې د افغانستان په سفارت کې له طالب چارواکو سره د خبرو هڅه هم وکړه، خو بریالي نه شو. د طالبان حکومت د بهرنیو چارو وزارت هم د راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه زموږ پوښتنو ته ځواب ونه ویلي. د ازادي راډیو د راپور له مخې شاوخوا څلور میاشتې مخکې یو شمېر افغان کډوالو په هیواد کې د خپل استوګنې اړوند ستونزو په تړاو لاریون هم وکړ چې یو شمېر یې د پاکستان د پولیسو لخوا ونیول شول او بندیان شول. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیاجلي واکمنېدو وروسته یو شمېر افغانانو له دغه هیواده د وتلو هڅې وکړې چې له دې ډلې یو شمېر یې پاکستان ته نورو هیوادونو ته د پناه غوښتنې د دوسیو د څېړلو لپاره تللي دي. د دې کسانو په خبره دا مهال په یاد هیواد کې په ستونزمن حالت کې ژوند کوي.
ژوند
درې کسه پولیس وژل شوې دي
په تا کارو سره څنګه به تکر مریض راغی
ازادي
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
ازادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د یواد په نیمایي ولایتونو کې نن د واورو بارانو او سیلونو وړاندوینه کړې ده. دا په تاسو کې د چې سکال د بارانو په نتیجه کې سیلونو د افغانستان په ګڼو ولایتو کې ډېرې مرګ ژوبلې او تاوانونه اړولي. په همدې حال کې د ټولګټ وزارت ډاډ ورکوي چې د ورښتونو له کبله به لارې نه بندېږي. عصمت څاروان او نور جزئیات.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په ولس مرکزی او شمالي ولایتونو کې د واورې بارانونو او سیل وړاندوینه کړې ده. د ادارې پرون پنځشنبه خبرداري ورکړ چې په راتلونکو 24 ساعتونو کې په هرات، غور، بادغیس، فاریاب، سرپل، جوزجان، بلخ، سمنګان، بغلان، کندوز، تخار، بدخشان، پنجشیر، پروان، بامیان، میدان وردک او دایکنډي ولایتونو کې د واورې شدید باران او سیل اټکل کوي. د افغانستان د هوا پیژندنې د ادارې له خبر پاڼې سره سم چې پرون پنځشنبه خبره کړې نن جمعه به په ولس ولایتونو کې خلک د شدید ورښت شاهدان بي. د طالبانو د حکومت د فواید عامه وزارت ویندوی عبدالحمید مصبا وایي چې وزارت خلکو ته د لارو د نه بندېدو ډاډ ورکوي ځکه چې تر ژمي وړاندې پوره چمتووالی نیولی دی. د همداراز ویل چې له تیر ماښام څخه په سالنګونو کې د واورې ورېدا پیل شوې ده.
ټولې لوی لارې د هیواد د ترافیکو پر مخ خلاصې دي او موږ د ټولګټو وزارت بشپړ چمتووالی مخکې له مخکې د ژمي تر رسیدو د لارې په اړه باندې موږ پوره چمتووالی لرو او د اسې په زر نقاطو ریاست هم پوره امادګي لري او ټولو هیوادوالو ته ډاډ ورکوو چې انشاء الله سستون زبه د لوی لارو او زموږ مربوط سیمو کې نوي موږ پوره بشپړ چمتووالی ورته لرو او د سالنګ په اړه به دومره ووایم چې په سالنګونو کې زموږ د خپل پلان سره سم هر ورځ کار روان دی.
سږ کال د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې د توقع خلاف په دوبی کې شدید بارانونه وشول چې په نتیجه کې سیلونه راغلل او له کبله سلګونه کسان مړه او ډیر مالی زیانونه پیښ شول. د دغو سیلونو له کبله ډیره مرشوبله او مالی تاوان د کندهار، غزنی، ننګرهار، نورستان او پنجشیر ولایتونو اوسیدونکو ته واوښت. د هوا پیژندنې ادارې اټکل کړی چې نن به له 300 تر 300 میلی مترو پورې باران او له 500 تر 500 سانتي مترو پورې واوره ووري.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته غوښتنې په 12 منځنۍ صفه او 15/15 باندې په ټول افغانستان کې د سهار لوو د ماښام تر وو خبرونه لرو. همدارنګ په ازادي راډیو .com کې زموږ خبرونه په ژوندۍ توګه د انټرنیټ لارې اوریدلای شئ.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټول همکاران ته سلامونه وایم. په محمد لغمان نه من د لغمان ولایت شام ولسوالۍ د سایګل درې نه یم. خدای دې وکړي چې تاسو ازادي راډیو جوړ او کامیاب وشئ. دغه د جنګیانو ښوونځی زمونږ خپل دی ورونه زموږ یو امنیتي ځواکونه ما او ډېر د جمهوریت نظام وخت کې ډېر زمونږ خپل دی ورونه او ډېر په خمه نظام توګه تل او خپل درس ته زده کړو ته د امه ورکول او سپیلن د امارات اسلامي مجاهدینو نه غواړم چې دغه د پاکستان کا قبل هیات وختونه باندې کته مدرسې باندې نو سره په تاریخ په دوه کې په تور او ورځې مو چې دا د جنګیانو خوندې ډېر دا درځ نه دی.
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت ندالی ولسوالۍ د ریګریشن سیم تاسو ته دا پیغام پریزم. ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. دغه زموږ د ندالی ولسوالۍ د لوی منده ریګریشن سیمه کې نه کوم وخت یو آیات راغلی دی د واکسین په باره کې، نه مبلغ او نه هم واکسین راغلی دی نه هم راځي. په دا لس کاله دلته دی خلکو ته کوم چا واکسین نه دی کړی، نه هم څوک راغلی دی، نه هم چا سر په ګرځولی دی. نو هیله مې دا ده چې دا زموږ پیغام تر لوړو چارواکو پورې ورسیږي او دې سیمې ته پاملرنه وشي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ.